السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دي. نن د چهارشنبې ورځ او د 2023 کال د اگست 12 نیټه ده. زه فرخنده اسف په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپورونه لرو، اوریدل یې مه هیروئ. له تاسو سره به هم استاسو د سیمې پر تازه حالاتو خبرې کوو، خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونه. لومړی د خبرونو سټی کې، د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن سرحدي لار نن د خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص شوې ده. د سیم صوبی حکومت نادرا ته ویلي چې د هغو کسانو شناختي کارډونه د بلاک کړي چې د کورونا ناروغۍ واکسین نه لګوي، او د قطر په دوحا کې بعد افغانستان پر حالاتو د ټرایکا غزیدلې ډلې یوه غونډه سبا ترسره کړي. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې ځای چارواکي او افغان طالبان په دې سلاشي ودی چې نن د اگست 12 راهیسی د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي پوله د خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص کړي. له دې فیصلې وروسته د نن څخه یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر چمن سرحدي لاره د خلکو تګ راتګ پیل شوی. تیر ورځ د چمن ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل خبریالانو ته ویل چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دغه سرحدي پوله دوی نه و بند کړي، او اوس په پورس کې 8 ساعت خلاصوي.
نو اوس د خلکو د سہولت لپاره گورنمنٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان دا فیصله کړې ده چې دا بارډر به لا 8 بیا 4 بجې پورې به اوس خلاص وي.
بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو له لوري په جاری شوی یو بیان کې افغانانو ته خبر ورکړل شوی چې نن د چهارشنبې د ورځې راهیسې بعد د بولدک او چمن سرحدي پوله خلاصې وي، او خلک پر شناختي کارډ، مهاجر کارډ او یا پاسپورټونو به لس ځنډه او مشکله تګ راتګ کولی شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د اگست 14 په خپل ټوئیټر باندې لیکلي، پاکستان د امن مرسته کوي او لشخړو نه هیڅ ګټه نه پورته کوي. نوموړي ویلي باید افغان حکومت په پاکستان کې د هغو نامنیو د پیښو په اړه ځواب ورکړي چې له افغانستانه ترسره کیږي. هغه دا خبرې له هغې وروسته کړې چې روانونه په ټولنیزو رسنیو پر پاکستان د بندیز یا سانکشن پاکستان هشټګ په ټوله نړۍ کې په لکونو کسانو وکاروو. په دغو کې د افغان خبریالانو، سیاستوالو، حکومتي چارواکو په شمول ځینو نړیوالو سفارتکار، مدني فعالان، د بشري حقوقو کارکونکي او نړیوال خبریالان هم شامل دي. د دوی په باور دا چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد دی، باید له نړیوالو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي. افغانستان تور پورې کوي چې پاکستان د طالبانو په شمول د هغو وسوالو ډلو مرسته کوي چې په افغانستان کې نامنی خوروي، خو پاکستان دغه تور نه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی غندي او د افغانانو ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د سین صوبی حکومت نادرا ته ویلي چې د هغو وګړو شناختی کارډونه د بلاک کړي چې د کورونا ناروغۍ واکسین نه لګوي. د سین حکومت د اگست 14 د هیواد د شناختی کارډونو قامی ادارې نادرا ته په یو خط کې ویلي چې د سین کوم اوسیدونکو د اگست 31 پورې واکسین ونه لګوه، نو د هغوی شناختی کارډونه د بلاک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای 28 په سین صوبه کې د کورونا وایرس د ډیلټا بڑی کیسونه په زیاتېدو ده. په دغه صوبه کې لوړاندې نه د کاروباري مرکزونو او مارکیټونو وخت محدود کړل شوی دی. بلخوا د متحده عرب اماراتو شارجه ریاست د پاکستان هغه درخواست منظور کړی چې پکې شارجې ته د تلونکو کسانو نه د کورونا وایرس د تیز پی آر سی ټیسټ نه اخیستلو غوښتنه شوې وه. دا فیصله له هغې وروسته شوې چې د پاکستان یو شمېر کسان چې په شارجه کې کار او ژوند کوي، په دې وروستیو ورځو کې په ایرپورټونو د پی سی آر ټیسټ د سهولت نشتوالي له وجې پاتې شوي دي. او بل خبر دا چې د قطر په دوحا کې به د افغانستان پر حالاتو د ټرایکا غزیدلې ډلې یا ټرایکا اکسټینډډ ګروپ یو غونډه سبا ترسره کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د پاکستان، چین، امریکا او د روس خصوصي استازي ګډون لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اگست 14 د یو خپور شوي بیان له مخې د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم سره د خپل وفد په دوحا کې دي، او په دې غونډه کې به ګډون کوي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد به هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د اگست پر لسمه پیل شوې چې نن په دویمه ورځ د ټرایکا پلس په نوم غونډه کېږي او سبا پر درېمه ورځ به د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه غونډه کېږي. د ټرایکا په ډله کې امریکا، روس، چین او پاکستان شامل دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه سلام پختونخوا ته راځو. اوریدونکو، سن چې موړاندې په خبرونو کې هم اورید، ته 1300 راهیسی د پاکستان او افغانستان د ټولنیزو شبکو د کارکونکو لخوا د سانکشن پاکستان او پاکستان سپورت افغان پیس ته هشټګونو سره په ټولنیزو شبکو ټویټر او فیسبوک ته یو بل پر ضد کمپاین پیل شوی دی. پر پاکستان د بندیزونو لګولو د هشټګ استعمالونکي وایي دغه هیواد په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي، نو ځکه باید اقتصادي بندیزونه پرې ولګي. خو بلخوا په ټولنیزو رسنیو داسې یو کمپاین هم روان دی چې پکې ویل شوي پاکستان د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. دا چې دا ډول ټولنیزو شبکو د کمپاینونو سره په دوه اړخیزه تعلقاتو سمکنی حالاتو ساغیز وي او کنه، په اړه تفصیل زموږ له همکار مجید بابر نو.
په ټولنیزو شبکو د هشټګ سانکشن پاکستان، یعنی په پاکستان بندیزونه ولګوي، په جواب کې د پاکستانی وګړو لخوا هشټګ پاک سپورت افغان پیس، یعنی پاکستان په افغانستان کې د سولې ملاتړ دی، پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له 1300 راهیسی د ټویټر او فیسبوک ټولنیزو شبکو په سلګونو زرو افغان کاروونکو په پاکستان د نړیوالو بندیزونو لګولو په غوښتنې سره د یو هشټګ له لارې کمپاین پیل کړی. د سانکشن پاکستان هشټګ کاروونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر مهال د افغان طالبانو مهم ملاتړ هیواد پاکستان دی او باید له نړیوالو اقتصادي بندیزونو سره مخ شي. د دغه هشټګ په کارولو سره یو شمیر افغان چارواکو هم د دغه کمپاین حمایت کړي او د طالبانو په ملاتړ د تورونو ترڅنګ پر پاکستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو غوښتنه کړي. که څه هم پاکستانی چارواکو د دې ټولنیزو شبکو د کمپاین په اړه سندې ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اگست په 9 له رویټر خبري اجانس سره په خبرو کې په روانه افغان جګړه کې د طالبانو د ملاتړ خبره رد کړې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د نورو د ناکامیو ذمہوار پاکستان نه دی او دوی په افغانستان کې د سولې ملاتړ دي. دا چې آیا په ټولنیزو شبکو د دا ډول کمپاینونو له وجې د هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو او روایتي سفارتکارۍ اغیز وی او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای چې دا ډول پروپاګاندا تر شا په سناس شکل کې د تګلارو جوړونکو لاس وی.
کوم ډایرکټ کو نو مانی او په دا معاملو پسې چې د چا لاس نو یې دومره پتیزي بول کېږي، یا لکه څنګه د پراکسی وار روان دی، جنگ روان دی، عراق کې او په سیریا کې او په لبنان کې دی، په افغانستان کې دی. دې خلکو په شا څوک دي؟ په دوی اسلحه د پیسې د اسمان نه راوري. نو دا رنګه د هشټګ یا سوشل میډیا کې چې
په سانکشن پاکستان او هشټګ پاک سپورت افغان پیس دواړو کې یو خبره مشترکه ده چې د دې کارونکو د افغانستان او پاکستان د پالیسی سازو، حکومتي او امنیتي چارواکو د هغو بیانونو حوالی ورکوي چې کوم د دغو هیوادونو رسمي یا غیر رسمي دریځ دی. د سانکشن پاکستان هشټګ یو کارونکي مریم سلیمان خیل په خپل ټویټر پاڼه د یو داسې لاریون ویډیو خپره کړې چې پکې ګډونوالو د پاکستان او امارت اسلامي افغانستان بیرغونه نیولي، جهادي او د هند پر ضد شعارونه ورکوي. مریم په ملګرو ملتونو غږ کوي چې نور کوم ثبوت غواړي چې په اصل کې طالبان او پاکستان یو دي. د جولای په 23 د برتانیې سکای نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب داوا کړې وه چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو شمېره ځکه ورځ تر بلې زیاتېږي چې د پاکستان نه ورته د روزل شوو جګړه مارو د برت ته نو دریدونکې بهیر روان دی. د جولای په 12مه د پاکستان په پارلیمان کې د مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو غړی ویلي ول چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان لپاره د حفاظتي دیوال رول لوبوي، خو پاکستانی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې پاکستان افغان طالبانو سره یوازې اخلاقي مرسته کوي او هغوی په افغانستان کې خپله جګړه پر خپله پر مخ وړي او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو د شتون نه انکار کړی. همداراز د هشټیګ پاک سپورټ افغان پیس کارونکي هم په زغرده په ټویټر او فیسبوک خپل پیغامونو کې د افغان طالبانو د ملاتړ نه کولو او پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو د نشتون په اړه د پاکستانی چارواکو دریځ تکراروي. خو داسې معلومیږي چې نړیواله ټولنه د پاکستانی چارواکو د طالبانو د ملاتړ د نه کولو دریځ سره متفق نه ښکاري. د اګست په 10مه د امریکا د دفاع د وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا پټنځایونه د افغانستان استحکام لپاره خطر دی.
موږ له پاکستانی مشرانو سره پاک افغان پولې ته نږدې د دغو پټنځایونو په اړه په خبرو لګیا یو او موږ په دې باور یو چې دغه پټنځایونه په افغانستان کې د نامنۍ د زیاتوالي او مخ پر زیاتېدونکي عدم استحکام سبب او سرچینې دي او موږ له پاکستانی مشرانو سره پر دې موضوع په پوره اعتماد رویه خبرې کوو.
د سنکشن پاکستان هشټیګ کارونکو ګڼ شمېر کسانو خپل پیغامونو سره په افغانستان کې د موجوده جګړې د قربانی شوو ماشومانو او ویجاړو کورونو انځورونه خپاره کړي او ګڼو نورو د نړیوالو نه د بیګنا افغانانو د ژغورنې او د روانې جګړې د ودرېدو غوښتنه کړې. په پېښور کې د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد وایي ټولنیزې شبکې لمحه په لمحه د افغان جګړې د تشدد نه ډکه او د بیګنا افغانانو د ځپلو صحرا رابرسېره کوي چې له وجې د دواړو خواوو ولس د جذباتو ښکار شوی دی. د ده په خبره دا ډول کمپاینونه کرکې خوروي او د هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې خنډان جوړوي.
پاکستان کی زنی رسنۍ چې کوم دي او ځینې حلقي چې کوم دي هغه باقاعده امریکې د قواو د وسلو سره سم هغه یو کمپین شروع کړی دی د افغان حکومت خلاف، افغانستان د سیاسي نظام خلاف. ما اندازه داده چې د خارج چې کوم زمون پښتانه دي افغانان دي هغه دا مسله ډېره زیاته خرابه کړه. هغه مطلب چې د سوچ نه کار نه اخلي، هغه د سیاست نه کار نه اخلي.
قسم په ټولنیزو شبکو سانکشن پاکستان او پاک سپورټ افغان پیس هشټیګونه د دواړو هیوادونو د ولسونو او چارواکو ترمنځ توده لفظي جګړه ګرځېدلې، خو د قطر په سرخار دوحا کې د افغانستان د موجوده حالاتو په تناظر کې چې کومه د چین، روس، امریکا، ایران، افغانستان، پاکستان، هند، ملګرو ملتونو، د افغانستان لپاره د بهرنیو هیوادونو استازو او قطري چارواکو کومه غونډه روانه ده، دا غي پاړه په کابل کې د امریکا سفارت په ټویټر پیس فار افغانستان یعنی د افغانستان لپاره امن هشټیګ پیل کړی.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخی په غاړه
په دونی مبجو
مشال آنلاین
په درینی مبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مبجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سپین بولدک سرحدي پوله د نن څخه بیرته خلاص شوې ده. کوم چې په سپین بولدک کې د طالبانو له لوري شپږ ورځې لمخه تړل شوې وه چې له وجې نه یوازې عام ولس سخت کړاوونو سره مخ شوي، بلکې تجارت او دغلته د خلکو کاروبارونه هم تاوان کړی دي. په دغه لاره د 1300 ورځو راهیسې د مالونو ډک ګاډي هم ولاړ وو. نور حال له کوټې نه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې ځایي چارواکو او افغان طالبان په دې سلاسوي دي چې د اګست 18مې نیټې راهیسې به د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي پوله د خلکو د تګ راتګ او تجارت په مخ یو ځل بیا خلاص کړل سي. د دې پریکړې وروسته د نن څخه یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي پوله خلاص شوې ده. په دې ترڅ کې د اګست 18مې نیټه د چمن ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل و خبریالانو ته وویل چې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ دغه سرحدي پوله دوی نو بند کړي او اوس په دغه پوله په ورځ کې اته ساعته خلاص وي.
ګورنمنت اف پاکستان مخکې هم دا بارډر خلاص ولې اوس هم خلاص ده. خلکو د مشکلات په پیش نظر مخکې د دې ټایمینګ کم ول، دا ټایمینګ له اته ساعته یوولس بجې ول. نو اوس د خلکو د سہولت لپاره ګورنمنت اف پاکستان حکومت پاکستان دا فیصله کړی ده چې دا بارډر به له اته ساعته بیا تر څلور بجې پورې به اوس خلاص وي. مخکې له اته تر یوولس بجې خلاص وو، اوس به له اته بجې بیا تر څلور بجې خلاص وي. او بل په دې بارډر باندې کله هر چا سره شناختی کارډ وي یا تذکره وي هغه هم په دې بارډر پاکستان ته راتلای شي. او په دې باندې ټریډ هم د ټریډ سکمې ګاډیانې دي هغه ته هم اجازه دي.
هلته په سپین بولده کې د طالبانو له لوري په جاري شوي یو بیان کې هم و افغانانو ته خبر ورکول شوی دی چې د چهارشنبې د ورځې راهیسې به د بولدک او چمن سرحدي پوله خلاصه او خلک به پر شناخت کارډ، ماجر کارډ او افغاني تذکره بېله څه ځنډه او مشکله تګ راتګ کولی شي. بل لور ته د پولې د بندش څخه پر افغان ترانزیټ او نورو تجارتي شیانو بار په لسګونو لاریانې او کنټینران د تیرو پنځو ورځو راهیسې د پولې دواړو غاړو ته درېدلي وې چې له امله یې موټروانان کلینډران د سختو مشکلاتو سره مخ شوي وو. په دې اړه ځینو ډرایورانو د اګست په لسمه نیټه و مشال ریډیو ته ویلي وو:
مشکلات وروره دغه دی، هیڅوک هم پوښتنه نه کوي. دواړو ملکونو ته مونږ سوال کوو چې دا لار راکړي راته، لارې لاکړي راته، دروازه بنده ده، هیڅ مشکل باندې پوه نه شو چې لیا کولاویږي بنده څنګه ده، معلومات نه راکوي څوک چې دروازه ایله ده نه ده ایله. کورونو ته لاړ شو که پخه بنده وي چې مونږ لاړ شو ته.
دا خو بس لرې لرې علاقو خلک دي، څوک د لنډي کوتل دي، څوک د بل ځای، څوک د بل ځای کراچین رابر شوي، درانه ګاډي ولاړ دلته، تیرونه هم راته را خراب پکړه او بس نور والا چې را خپه شو دغه علاقه باندې. بس
دا مشکل ده چې دغه پته هم نه لګیږي چې دا بارډر په څه وجه بند دی، څه ته بند کړی دی. په مونږ خو څه غلطي پکې نشته، مطلب د ترانسپورټر خلکو دی، ګاډو والا په کار ده چې د دې سلاره وباسي کدل
خپله. پر دغه پوله د تجارتي مالو زیاتره خاوندان لومړی د کورونا او بیا د انتظامي ستونزو له امله تنګ راغلي دي. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې مشر جلاد خان و مشالډو ته وویل چې دوی هره ورځ پر پوله د دغه ډول مشکلاتو له وجې اوس د خپل تجارت څخه بېزاره شوي دي.
چې دا په بار بار لس ورځې پنځه ورځې زموږ د تجارت دروازه بنده شي، که چېرې دواړه حکومتونه پل پور فیصله وکړي موږ ته پنځه میاشتې وخت راکړي، شپږ میاشتې، چې شپږ میاشتې بعد د تجارت دروازه بالکل بنده شي، موږ به هغه فیصله پر خوښه کړو، نه دا فیصله چې هر ورځ دروازه بنده وي. موږ تجاران په دا پنځه ورځې په څلور ورځې باندې د دې میوې، د دې سبزیانې، د افغانستان تجارت، ترانزیت ټریډ، دا د ډیر غټ تاوان سره مخامخ یو.
د نوموړي په وینا په کار دی چې د انتظامی مشکلاتو له امله د تجارت په مخ پوله بنده نشي، ځکه چې د دغه ډول عملیاتو څخه دوی ته په وار وار په کروڑو روپۍ زیان اوښتی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کندهار صوبې لپاره د طالبانو له لوري ټاکل شوي والي اجي وفا د اګست په شپږمه نیټه د چمن سره د پاکستان او افغانستان سرحدي پوله تړلې وه او ویلي وو چې تر څو د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ عادي خلکو ته پر شناخت کارډ او افغاني تذکره د تګ راتګ اجازه نه وي ورکول شوې. د دې تر څنګ د پخوا په ډول سرحدي پوله سهار د اتو بجو څخه بیا ته مازیګر تر شپږو بجو پورې نه وي خلاصه شوې. تر هغه وخته پورې به دوی د خپلې خوا څخه پوله بنده ساتي. یاد وي چې د طالبانو له لوري د جولای په څوارلسمه نیټه د افغانستان سپین بولدک ولسوالۍ د نیول کېدو وروسته لومړی پوله بنده شوې وه او بیا په ورځ کې تر درو ساعتو پورې به یاد شوې پوله خلاصه ده، چې له امله پر پوله د تګ راتګ کوونکو خلکو لپاره په مشکلاتو کې ډېر زیاتوالی راغلی و.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د محرم د ماتمی جلوسونو او مجلسونو لپاره د امنیتي پلان سره سم کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او د امنیتي ادارو د اخیستل شوو اقداماتو ترڅنګ د امامیه سکاوټس وانان به هم د جلوسونو د امنیت ترڅنګ د جلوسونو پر مهال د کورونا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو عمل هم یقیني کوي. د محرم د اووه منیټې نه د لسمې نیټې پورې د درې ورځو لپاره په پیښور کې د تاجرانو سره د بازارونو په تړلو هم د ضلع انتظامی لخوا مشاورت شروع شوه دی. نور تفصیل په خبره غلام غوس راکړي.
د پولیسو لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د لسو زرو نه زیات پولیس او نور امنیتی اهلکار به د عاشورې د ورځې پورې د ماتمی غونډو او جلوسونو څارنه کوي. د بیان تر مخه د پیښور په داخلي او خارجي لارو د څارنې عمل نور هم سخت کړی شوی دی. د امنیتی ادارو د اغیستل شویو اقداماتو ترڅنګ د امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د اهلي تشریح د ځوانانو د تنظیم لخوا هم هلې ځلې پیل کړې شوې دي، او د یاد تنظیم د پیښور ډیویژن مشر سخلین علي وایي د جلوسونو د امنیت ترڅنګ به د دوی د سکاوټس ځوانان د جلوسونو پر مهال د کورونا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو هم عمل یقیني کوي.
ټولو نه خصوصي حکومت مونږ تنظیم دی، هغه بدای چې مونږ په ټولو جلوسونو کې سکیورټي انجام کوو، هغه مونږ یو سپیشل برانچ ته خپل ځای ته مونږ امامیا سکاوټ وایو. امامیا سکاوټ ان شاء الله څونه جلوسونه دي هغه حفاظت وکړي، حفاظت سره سره کورونا کوم ایس او پیز دي هغه به هم فالو کوو، چې هغه کې سینیټایزر دي، ماسک دي، ډیسټینس دي، ان شاء الله هغه به ټول مونږ په دې جلوسونو کې کوو.
په عین حال کې د پیښور د پولیسو ایس ایس پی اپریشنز یاسر اپریدی د اگست په لسمه د محرم د لومړۍ نیټه سره سم د پیښور د شیعهګانو په عبادت ځایونو او بیلابیلو بازارونو کې د جلوسونو په روایتي لارو د امنیتي اقداماتو جایزه واخیستله. ایس ایس پی اپریشنز یاسر اپریدی وایي په محرم کې د امنیت یقیني کولو لپاره په ښار کې د دپه یو سل څلور څلوېښت په ناپیس کولو سره ځینې بندیزونه لګولې شوې دي.
پشاور میں ټوټل ہمارے پاس 62 کے قریب امام بارگاہ ہیں جس میں تقریبا
پیښور کې دوه شپېتا امام بارگاہ دي چې پکې به شپږ سوه ماتمی مجلسونه ترسره کیږي. د ډیپټی کمشنر لخوا دپه یو سل څلور څلوېښت ناپیس شوې ده چې تر مخه یې په موټر سایکل د دوو کسانو په تګ راتګ بندیز لګول شوی او په دیوالونو په لیکلو هم پابندی ده، او د مذهب په بنیاد د کرکې خورولو په موادو یا د کرکې خورولو په تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی.
یا کوئی ایسی تقریر کرنے پہ پابندی لگائی گئی ہے.
د محرم د اومې نیټې نه د لسمې نیټې پورې د دری ورځو لپاره په پیښور کې د تاجرانو سره د بازارونو په تړلو هم مشاورت شوی دی. خو د تاجرانو د تنظیم مشر ملک مهر الهی وایي د کورونا د وبا په وجه به د روان هفته او اتوار په ورځ بازارونه بند وي، او د هغې وروسته به بیا د محرم د جلوسونو لپاره درې ورځې بازارونه تړلې کیږي. نو دا ځل به تر 15 ورځو پورې په پیښور کې کاروباري هلې ځلې متاثره وي.
تقریبا پورا محرم سے کم دے پانچ محرم نوالا اتر دس محرم پورے کاروباری سرگرمیاں نے کم دیا ڈیر دیا تو متاثر کی.
د پولیسو لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د کیمرو د لارې به هم د بیلابیلو ماتمی جلوسونو نگرانی کیږي، او د دې لپاره د پیښور په کوهټۍ کې یو مرکزی کمانډ دفتر هم جوړ کړی دی چې پکې فایر بریګیډ یا اور وژونکي گاڑی، د امدادی ادارو اهلکار او د بمونو ناکاره کوونکي ډلې اهلکار موجود دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال رادیو ته خوږی وریدونکو، د خیبر ضلع ولسي بګړو سیاسي او قومي مشرانو هلته د اف سي ځواک او پولیسو لخوا په کورونو باندې د روانو چاپو او د لټون عملیاتو څخه غندنه کړې ده. دوی وایي چې د دغه عملیاتو په وخت هغوی د کورونو د چادر او چاردیواری خیال نه ساتل کیږي او د کورونو تلاشي اخیستل کیږي او دا ورته د منلو وړ نه دي. د سیمې ولسوالۍ په کار د یوازې د هغو خلکو پر ضد کاروایی وشي چې کوم حکومت ته مطلوب دي او بېګناه خلک ته نه ځبروي. د خیبر ضلع پولیسو ویلي چې د عملیاتو د سیمې د امنیت په خاطر پیل کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې امنیتي ځواکونو باور ورکړی چې په دې لړ کې به له ځایي مشرانو سره یوه جرګه هم کوي. نور تفصیل له فرهاد شینواری.
په خیبر ضلع کې د اف سي ځواک او پولیسو لخوا په کورونو باندې د چاپو نه پس ځایي ولس سخت عکس العمل ښکاره کړی. د دغې ضلع اوسیدونکي وایي چې امنیتي سرتیري او پولیس د بغیر څه وینا کورونو ته ننوځي، تلاشۍ اخلي او د خپل حفاظت لپاره ساتلې وسلې هم ترې وړي. دوی وایي پکار ده چې کوم خلک ورته مطلوب دي یوازې د هغوی پر ضد دې کاروایي وشي. د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر درشاه اپریدای مشال ریډیو ته وایي،
دلته ما سره نغټه وسله شته، مخکې رانه ټوله کړي، یو ټوپک به ما سره د خپل عزت لپاره او خپل ځان د حفاظت لپاره ما دا ساتلی. او ډی پی او ته وایو چې ته د پولیس ځکه ته دا کار نشته، تا چې څوک په کار وي چېرته وسله یي مونږ دغې علاقې مشرانو ته وایه، دغو ملکانو ته وایه چې تاله هېر کړو، خو مونږ خپلې بېزتي تاله نه هېر کوو چې ته بهر ځای نه راشي او ما د زنانو بېزتي کې مال زنانو بکسونه کولاوه دغه نه سامانونه وری.
سیاسي مشر شوسین شینوار وایي چې د بیګونا خلکو زورولو نه دی ډډ وکړی شي او دوی د امنیتي ځواکونو د دغه عملیاتو سخته غندنه کوي.
برپور مزاحمت کړو، هر قسم لار به اختیارو. زه کمانډر صاحب ته دا مطالبه کړم، زه سیکټر کمانډر ته دا مطالبه کړم چې مهرباني وکړئ چې بیګونا خلک په دې باندې ماغه کوي، دلته نفسیاتي توګه باندې خلکو د ماشومان اگزیم روان دي، تباه او برباد هم کړو، کار روزګار خو هم دلته نشته. دی نو مخصوص ځایونه ده، دوی وګوري دوی ته چې د کومو ځایو اطلاعي چې په دغه ځای کې غټه وسله پرته ده، لیا غلغت چکای په هغه ځای کې ناست دی، سړی په کور کې او نو یسوک او داسې په لیا په دیوالو کې وځي او لیا داسې په کورو باندې ور ننوځي، نو بیا د پښتو وطن دی. انشاءالله چې موږ به د خپل عزت او د پښتو بیا هر قسم حفاظت کړو.
د خیبر ضلع پولیسو لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی د امنیتي ځواکونو سره په شریکه د امنیت په خاطر د خیبر ضلع په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو ورته باور ورکړی چې ډېر زر به د دغې سیمې قومي او سیاسي مشرانو سره یوه جرګه وکړي او د دوی اندېښنې به لرې کړل شي. په خیبر ضلع کې دا چاپی او د لټون عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې په تېره اونۍ کې په خیبر ضلع کې په دوه جلا جلا پیښو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په بریدونو کې د اف سي ځواک دوه سرتېري او د پولیسو یو سرتېری او د هغه یو ډرایور وژل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یاویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم زو یوې سندرې ته.
Oh yeah.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو زو یو بلې موضوع ته د مومندو په 20% ځمکه ځنګلونه ولاړ دي چې پکې د ځنګلاتو د محکمې په وینا د قدرتي راختلو بوټو نه علاوه هغه بوټي هم شامل دي چې حکومت او عام خلکو کرلي دي. د دغه بوټو د خصمانۍ لپاره په کوزه مومندو کې یو نرسري هم جوړه شوې ده چې پکې هر کال د 500 لکو نه زیات بوټي د بوزغلي په شکل کې تیاریږي. زموږ خبریال شاهنواز سرکزی دغه نرسري ته ورغلی او تفصیلی راکوي.
دا ته کوزه محمود یک غونډ په سپینه اګیره سیمه کې د بوټو نرسري ده چې یو ځوان پکې لګیا دی. د اوبو فوارې بوزغلي ته نیولې او د راروان سپرلي لپاره مختلف قسمه بوټي تیاروي. شپېته کرن لیاقت خان هم د دغه کلی اوسیدونکی دی. د ځنګلاتو د محکمې لخوا ورته د بوټو دپاره د ځای 15,000 روپۍ هم ورکیږي او په دې نرسری کې پخپله مزدوري هم کوي. مشال ریډیو ته وویل هر کال د دوی په نرسری کې د 15 لکو نه زیات بوټي تیاریږي.
د ته واټر برش وی ښایسته ګل کوي ونه کیږي غټه او دا چې دی نو میزرې دی دا اوس سروې راخیږي په شکل کې به دا ټول راخیږي. دې خوا ته څه لوکاټو تخمونه دي او دا لاچین دي لاچینی دا شپکو دا غټ بیلو وړتی بیلو کومه ته شګوته کی بیرته کرو دي ته روبی نه وای نانی دي ته روبی نه وای خسته ګل کای ونم کای غټه راسه چې دې تور مرستی نام خسته دا کیږي دغه ته دغه و اخلاص پلی چې ګدوګ دشان دغه کای دغه خو نارنجان دي.
د ځنګلاتو د محکمې لخوا په کوزه محمود کې دوه نرسری جوړې دي چې دې کې رقم بوټي او ځینی بیا ګولان هم تیاریږي. د ځنګلاتو د محکمې مومند د معلوماتو تر مخه د مومند ټول ځمکه 2,296 سکوئر کیلومتر ده چې په دې کې یوازې 2% ځمکه باندې ځنګلونه یا خو قدرتي شوي دي او یا پرې دوی کرلي. سږکال د سپرلي په موسم کې د بوټو د کرنې د مهم په دوران د ځنګلونو فیلډ افسر صدیق الله مشهد رډو ته ویلي 2021 او 2022 کې 40 لکه بوټي نوي کړي. په دې کې به 2,00,000 د محکمې لخوا په خپل په غرونو کې کرل کیږي. ولې 2,00,000 به د ځمکو خاوندانو لور کوي چې هغه د خپل خوخي په ځایونو کې وکړي. د سرکاري نصرونو علاوه ځینې هغه نصرې چې عام خلکو جوړې کړې دي هم شته دي او په هغه کې هر رقم ګلان بوټي کمی ودار دي او که ځنګلي په بیا خلکو لور کوي. هم د یکاون په دې نصرې کې کارکون کې شاوزیر ول د 13,000 روپۍ میاش مزدوري ورکوي او تر 8 غنټو پورې کار کوي. نو دې په نصرې کې کوم رقم مزدوري کوي؟
زمنګ په نصرای کې دا کار چې دا ګوتې ډکو دغه اوله دغه ډکو د خاورې نډکو به بیډونه تیساس کو دونیم زر یو بیټ کې منګ لګو ګوتې دا ډکه ګوتې د خاورې نه دا منګ به د خو لمدی کو هغه کې به منګ یا لاچین یا املوک یا لوکاټ یا واټر برش یا دچی یا دسه هر قسم د تخم چې منګ ته سرکاري کوم راځي او پکې منګ واچو منګ ته بابو چې دا چټکې دا واچو چې غشین شنو غ یو ځنه بل جتاړو شور ماغه چې به غټي ګرو ورو ټیر سره
د ځنګلونو ترڅنګ د زراعت د محکمې خو هم باغونه کړل شي چې دغه محکمې خو مشهره لري ورکړل شي معلوماتو تر مخه په 15.5 اکر ځمکه باندې باغونه ولاړ دي. د زراعت او د ځنګلاتو د محکمې خو وویل شو مومند کې باران ډیر کم کیږي خو که هر کله د مومند لوی پروجیکټ مکمل شو او یا بارانونو کې واړه د کروندو مقصد د پر جوړ بندونه ډک شو امکانات دي چې د کروندې باغونو او د ځنګلونو د زمکو تعداد نور سی واشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونا زنجیرونا
پپاو کم سلورو بجو
تاندی ہیلی
پپاو باندے سلورو بجو
دو مشال تر رنا لاندے
پسلور نیمو بجو
تاسو مشال رادیو ته غوریدونکو زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې خوست ځوانانو په وغونډ کې له نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړي. د غونډې بیناوالو ویلي د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې ځواکمن او ولسی نظام موجود وي. بل لوري ته د خوست چارواکي د ځوانانو ملاتړ ستایي وایي چې ولس او امنیتي ځواکونه په ګډه د نظام او جمهوریت څخه ساتنه کوي. نور حال د نجیب الله لوخیل نو
د سیشن به پورس د خوست لزګونه ځوانانو په یو غونډه کې له نظام جمهوریت او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ وخود. دوی ویل د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او له ولسي ملاتړه برخمن نظام موجود وي، ځکه د ځواکمن نظام په شتون کې دوی خپلې ګټې په خطر کې ویني. یاده غونډه چې د خوست د روښانه ځوانانو د شورا په نوښت جوړه شوې وه، ویناوال وویل په جمهوریت کې د نارینه و او ښځو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده، او په تیرو دوه لسیزو کې د جمهوریت په اډانه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د یاد شورا مشر وحیدالله نواب زوی مشال راډیو ته وویل
موږ تاسو ته د نظام له پایخ او د امنیتي ځواکونو پایخ ډېر مهم دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دښمن نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې مقتدر نظام وي چې دلته د دوی ګټې په خطر کې دي. نو زما د ولسونو څخه او د ځوانانو څخه مې هیله دغه ده چې د خپل نظام تر څنګ ودرېږي تر څو موږ تاسو یو سوکاله او ارامه افغانستان ولرو.
د خوست یو مدني فعال عبدالله وویل دلته ځوانانو د نظام له پایښت او ټینګښت څخه ځکه ملاتړ وکړ چې د دوی ټول ملي او اسلامي ارزښتونه د دې نظام په شتون کې خوندي دي.
خدای نه خواسته که دا نظام نه وي نو زموږ هغه ډېر ادنا چیز به هم پاتې نه شي. دا په تیر کې موږ تجربه کړې هم دي، نو موږ نه غواړو چې یو ځل بیا هغه تیرو لسیزو ته وګرځو. زموږ وطن اقتصادي وده کړې ده، انشاءالله پرمختګ به کوو. په همدې اساس موږ نن راغلي وو دلته مو له نظام څخه ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه په ټوله کې د جمهوریت څخه موږ ملاتړ اعلان کړو. موږ د دوی سره وګپ وګ ولاړ یو.
یو بل ځوان مدني فعال حسن محمد احسان وایي په دې نظام کې د ټولو خلکو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده.
دې نظام کې بیا رغونه شروع ده. په دې نظام کې بیان ازادي ده. په دې جمهوریت کې د خلکو او د ناموس ستنه ده. موږ د دې نظام د جمهوریت نه به تر اخره پر دفاع کوو. دا موږ ایماني وجداني او د مدافع ده.
دا چې په اوس وخت کې د نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر د غږ پورته کولو تاثیرات څه دي؟ په اړه یې خوشوري محمد کټوازی وویل
د دې ملاتړ د دې قوت او د قومونو دا څو ورځې مخکې خوځښت او د قومونو وسه مشترکه مشرانو ځوانان دغه د مسره قوته دومره قوت ورکړي لکه انسان ته شي روح ورکړي. بنان د خوش خلک او د مسره قوو منصبین دا سره یو ځای دي د خوش افګر سره دفاع.
په خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې مهال خلک او ځوانان د جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ غږ اوچتوي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د امریکا دفاع وزارت ویلي یاد هیواد اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوې لري چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جګړه مخته یوسي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال رادیو ته اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې زو د همایون خان په غږ کې د سندرې ته
وایا وایا مولا جانا ژوند ته پوسته ک جواب ژوند وسال ته ک جنون دې کرام ک استرا ژوند دې مام دې ک ګلفام دې ک منبر دې ک محراب یو مس وند جهان کی رنگین خوب دے دسترا آیا آیا مولا جانا ہم سب پوستے کا جواب آیا آیا مولا جانا ہم سب پوستے کا جواب سرور دے جون فرعون دے او غرور دے جنون دے او سرور دے غنم رتا سر تخت ترنگی ملت منصور دے غنم رتا سر تخت ترنگی ملت منصور دے انصر دے دا حسین مسکے مسکے دے یزید مست غرور دے دا بہار دے کا گلاب دے لکھپت شبے پیارونا خیام دے کئیو مات دم کچھ کو کدو دس بوش پو کئیو مات دم کچھ کو کدو دس بوش پو یو رنگین باغ تگلونو کو خیام اخت پہلو کئیو تیخ راو فرار دے تختی دل دلخ پلزانا
سو مشال رادیو توغی اوریدون کوڑان د موت همایون خان په کې د سندره اوریدا او سو یو بل رپورت ته د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه د یو مستند کتاب په ورستیو کې په پیښور کې چاپ شوی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري. نوموړي مشال رادیو ته ویل چې د 300 صفو په دې لوی کتاب کې د پښتو فلمونو فلمی ستورو سینماګانو او فلمی دنیا سره د تړلو خبرو د موندلو لپاره د 100 کاله مهنت کړو. په شخصي لګښت دا کتاب چاپ کړی دی. کلتوري پوهان د حاجی اسلم خان د حساسیتای او وای له دې سره د پښتو فلمونو په اړه لومړی لاس معلومات خلکو ته په لاس ورشي. زموږ همکار نجیب عامر پر دې موضوع تفصیلی رپورټ جوړ کړی چې د یو پخوانی پښتو فلم پر سندرې پیل کړي.
د پښتو فلمونو پاړه د لومړنی کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښوره خپور کړی. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړې دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورتحال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بل باب دی، هدایتکارانو د فلم سازانو بل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم مانه د پرېښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شوی. خو د نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره دېرش کاله وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر میں ورته وی او بیا رسو امپیریل ټاکیز او بیا دغه نه پس دغه سینما نوم شو ناولتی، چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغسته او اسرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغه څه چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما په ټیکا واغسته، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترونو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او دغه غوا حمزه بابا په خپل د کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیل په هغه کې لیکلی دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابي فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي.
ہاں میں نے وہ آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلم کی اور بہت اچھی.
تاسو سوچے دا پختو فلم نو پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دلے دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ ہسا دا دا کتاب پدی ہم خ دے چ دا پختو فلم نو پاڑا ډیر سیڑن ترو سن دا شوی نو دا دی کتاب خبر دل یو لوی ہسا بولم
اور یہ بہت اچھی کوشش ہے.
دا پاکستانی فلمونو دغه سیرون کې دا هم وایي چې کده پښتو فلمونو پاړه یاد کتاب اردو ژبه ته هم ترجمه شو، نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکو محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کار وکړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وایي ډېر ستړې ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائده ده. نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زه لاړم د ملکنډ په دې غرونو کې، یو زید ګل خان نومې اداکارو ډېر په محنت هغه څلورم پنځم دل باندې چې زه لاړم نو ما پیدا کو دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دی پسې دا ګرځېدل ماته ګرانو، خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ماته اسانی کړې دي. تر کومه حده پورې چې په دې کتاب باندې د پیسې لګولو تعلق دی، نو تقریبا یو 100,000 روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي.
خو اوس اسلم خان پختنو ته جولای وړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې پکار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوي پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی، او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشه کنده و، دا تشه کنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو، او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره. نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی. نو زما په خیال چې اجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پورې نیسي او خرڅ به شي، نو دا تمه دې نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ورکتاب یو موبایل باندې ورکي، په بوټانو خو 8,000 ورکي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي. دا د پښتنو بدقسمتی ده.
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز گل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں، یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو یې په یاد ولرئ، دا ډېرې ترخې خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي، خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول څېړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پختو فلمونو تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسا ناهیل نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د سلام پښتونخوا خیری شیبو ته را رسیدلیو. په اوس د خبرونې په دې برخه کې زو د کرن خان په غوږ کې د سندرې ته تاسو له مشال رادیو سره اوسئ.
تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینی تورش رنگ دیوی ال تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی التوائی
موسیقی
توای چه عقل دیون شوند دی چپ زنگ دیوی زوایم چه زلمی چوی او شور دیوی او ترنگ دیوی توای چه دلتا دڈوڈ زمک کی بنگ دیوی زوایم دلوگی خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی غلط وائے ای تو وای د سپینو لچو خوب دیوی پالن دیوی زوایم میدان دیوی مرګه دیوی خونن دیوی ال تو وای تنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی غلط وای دوای ایت وای چی لویا حویلی دیوی اولنگ دیوی زوایم پٹکے دیوی چادر دیوی ملنگ دیوی غلط وای دوای شین جنت لوند دیوی زوایم چې نازما دا خپل وینو رنگ دیوی غلط وای دوای ایت وای چې زوایم توپ دیوی توفن دیوی زوایم چې مونبیو وهن دیوی غلط وای توای چې زخو